الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه خير الورى، وعلى كل من تابعهم بالخير والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. قرون ممنان الله عز وجل رضي حمد بي شموز او تاسو اي فيوداس مبارك مياش نازوليو لك دروشي مبارك مياش او الله لرضي حمد بي شمر او تاسو اے پا خیر او پا عافیت تر دی میاشت راور سولو او دا دی میاشت دا گرتو سخی برخمن کرو، تا خود اللہ عز و جل یولوی نعمت اولوی احسان دی. اصلی خبر دادا چه پا دنیا کی خو بہترین بہترین شیان دیر بی، و کمال دادی چه چوک بهترین شئی و پیشنی او دا گرتو سخی جان برخمن کی، دا اهم خبر ده. اسنو پا دنیا کی بڑیر دا سه قیامت بها شیان وی چه خالق بایی وی نی و پا گرتو بایی پور نیوی او دا گرتو سخی بایی جان برخمن کری نیوی، نو لحاظا چه هر چمری قیامت بها شوی دا تا بایی هیچ گتا نرسیش. لکا یو عالم یو حکایت را نقل کړی دی، و یو بخیل انسانو د پیسو سره ډیر زیات محبت و، نو پیسې به یې ډول ډول راجمع کولې او بیا به یې په قیامت بها پیسو بدلولې، په زرو به یې بدلولې، او بیا یې یو منګی ورته جوړ کړی و، په دې منګي کې یې اچولې او د هغه څخه وروسته هغه منګی بیا په خارو کې شخ کړی و. نو ده با ده مختلف لارو سخه پیسه گتل اخبال بای پر وجه و تند و پقر و مسکنت و ناجوری بانده جون تیراوه و پیسه مصر پا ولی نه، او یوزوی ایو آقا هم دغسی پا پقر و پا غربت جون کاوه. یه وقت ای ده پلار پیسو تلار پیدا کرل، نو آقا منگی ایراوه کشی پیسه ایراوه کستل پا بازار که نشر کرل، ده پیسو پا مقابل که پلار او خپل ځان ته ډول ډول نعمتونه را مخ کړل. پلار یې هم هوسا کی، ځان یې هم هوسا کی. پلار یې ډېر ځینې خوشحاله سو چې زوی یې پر تا دې الله رحم وکړي، دا څنګه ښه ښه نعمتونه ته راوړې. زوی یې ورته وایي نه چې دا خو ستا پیسې ما راخیستي دي. د ډېر وخت وروسته پلار خبر سو چې هغه زما د پیسو منګۍ له منځه تللی دي. نو کله چې خبر سو د سې د زوی څخه پوښتنه وکړه چې دا زما پیسې چا داسې کړي دي، زوی یې ورته وویل چې دا ما ورکړلې داسې. پلار ته ډېر قهر غصه ورغله او دا یې ورته وویل چې ولې. زوی ورته وویل ته قهر غصه مه کوه، زه ستا څخه څو پوښتنې کوم. اوله پوښتنه مې دا ده چې دا پیسې دلته تا پټې کړې وې، دا پیسې که ته وږی سوی وای مصرفولې دي؟ پلار یې ورته وویل یا که چېرې ته پلاره نا جوړه سوی وای د دې پیسو، په دې پیسو دې د خپل ځان لپاره دوا کول؟ پلار ورته وویل یا ولکه بل غم بل مشکل بل مشقت تا ته رسېدلې وای د دې پیسو په مټ تا دغه مشکل له منځه وړې؟ پلار یې ورته وویل یا چېرې داسې ما کول، پیسې خو ما ته ډېرې محبوبې وې، هر څه به مې پر ځان منلې وای خو پیسې به مې مصرف کړې نه وای. زوی په جواب کې ورته وویل چې ښه پلارجانه، پیسې چې تا ته په کار نه دي او په هیڅ ډول مشکل کې کار نه ځینې اخلې او په خزانه کې دې ایشي دي، نو که زر په خزانه کې وي او که ډبرې په خزانه کې، پر تا باندې فرق نه لري. نو انسان ته چې الله عقل او فکر ورکړی دي، اهم ترین نقطه پکښې دا ده چې د ډبرې او د زرو فرق وکړي، د قیامت بها او غیر قیامت بها شي فرق وکړي. د عقل او فکر د دې لپاره دی. او که چیر عقل و فکر یو چوک ولری او دا اغا سرا سرا قیامت بهاشیان مخت و تا دوری دوری کیجی دا ای پی جنی نه دا با کمزوری بی نو دا چی دا روژه میاشت الله عز و جل دیر قیامت بها میاشت پیدا کرده دا هر لحظه هر دا کی کئی قیامت نلری پا پیسو نه پیدا کیجی نرانی ول کیجی نو دا دی پا ارزشت بانی زان پو کول دالو خبره دا دا عقل و دا فکر سخه او دا سمچ سخه کار خستل دالو خبره دا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمائی او ای کل چی در روشه میاشت را نجیس و در برات پا آخر اکران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشت بیان وکی ایوالو ای خود بیارت وویل او دا دی میاشت کی ارزشت ایرا پنا شکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در پیغمبر علمو در پیغمبر جبوا پیغمبری طاقت تو په څومره لندو الفاظو کې به څومره مفاهیم خپل صحابه و تر اغغشتل خوشبخت خلق و الله تگران خلق و چې د داسې پیغمبر په ناسته نازولی و د داسې پیغمبر په بیان نازولی و پیغمبر علیه السلام خپل صحابه و ته بیان وکي صحابه یې راټول کړل او ورته ویې ویل چې زما اصحابو تاسو ته یوه ډېره بهترینه میاشت راغلې ده أن أظلكم شهر عظيم به ليلة خير من ألف شهر إذن أصحابه تاسو ته یوه ډېره بهترینه میاشت راغله دا یوه داسې بهترینه میاشت ده په دې میاشت کې یوه شپه الله پیدا کړې ده د دې یوې شپې عبادت تر زرو میاشتو بهتر دی إذن أصحابه تاسو خبر اوسئ دا میاشت د قدر ډکه میاشت ده په دې کې الله داسې انعامات پیدا کړي دي یو بهترین او لوی او ستر اهمیت یې دا دی چې الله داسې شپه پکښې پیدا کړې ده چې د دې شپې عبادت تر زرو میاشتو بهتر دی ای زما اصحابو دا میاشت د خیر او د قدر ډکه میاشت ده آن حضرت صلی الله علیه وسلم چې صحابه و کرامو ته د دې میاشتې قدر او ارزښت بیانوي داسې روژه نه ده چې دا نو پر نورو قومونو باندې لازمه نه وه یوازې زموږ پر دې قوم لازمه وه آن حضرت صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته فضایل د دې میاشت بیان کړل دا یوه داسې میاشت ده چې پخوا پر امتونو باندې هم دا میاشت لازمه وه یا ایوالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای ایمان والو دا میاشت چې پر تاسو باندې لازمه بلل سوې ده دا روژه چې پر تاسو باندې لازمه بلل سوې ده دا یوازې او یوازې پر تاسو نه ده بلکې د تاسو پخوا امتونه چې وه پر هغو امتونو باندې هم د دې میاشتې روژه لازمه وه پر هغو باندې هم روژې وې البته دا میاشت نه وه مختلف وختو کې وې په پخوانیو امتو کې کده موسی علیه السلام قوم و کده عیسی علیه السلام قوم و کده نور انبیاء و علیهم السلام امتونه و پر ټولو دا روژه لازمه و اوس چې په دنیا کې کم نور مذهبونه ستا په هغوی کې هم روژه ستا هندوان هم روژې نیسي یهودیان هم روژې نیسي عیسویان هم روژې نیسي فرق یې دا دی یهود چې کله روژه نیسي نو تک تور کالي واغوندي او دا د روژې نیول دا یو غم او مصیبت ته ځان لپاره بولي تور جامع اغوستي په غم او په درد کې شپې تېروي وایي دا یو تکلیف دی چې پر موږ مسلط سوی دی عیسویان چې روژې نیسي هغه یې هم غم بولي پر هغه باندې خبرې کول هم بند وي خبرې هم نه کوي خوراک هم نه کوي څښاک هم نه کوي د خبرو څخه هم بند وي هندوان حاضر قیاس او مسلمانان دا میاشت دا خوشبختي بولي او مسلمانان دا میاشت دا یو ګټه بولي د الله مزدوري کول ای بولي د الله نعمت و رحمت ای بولي د مسلمانانو د روژې اهمیت پر هغو باندې دا دی او دا یو داسې مهم عبادت دی چې د اسلام د شروع څخه تقریبا دا عبادت را روان و د اسلام په شروع کې دغه میاشت دا دېرش ورځې پر مسلمانانو باندې لازمې نه وې د اسلام په شروع کې پر مسلمانانو باندې د دیارلسم څوارلسم پنځلسم دا د هرې میاشتې لازمې وې په کال کې دولس میاشتې دي په هره میاشت کې درې درې روژې وې د ټول کال روژې شپږ دېرش کېدلې او همدا ډول د عرفات د ورځې روژه ورباندې لازمه وه او د عاشورا د ورځې روژه ورباندې لازمه وه شپږ دېرش ورځې هغه وې دوې ورځې دا وې اته دېرش ورځې روژه د شروع څخه د اسلام پر مسلمانانو لازمه وه یو فرق یې دا و چې اوس روژه دېرش ورځې ده، هغه مهال اته دېرش ورځې وه. دوهم فرق یې دا و چې په هغه مهال چې روژه پر خلکو لازمه وه، که به چا روژه نیولی سوای روژه یې نیول، که به یې روژه په توان نه وه نو د روژې په عوض باندې فدیه هم ورکولی سوای. او درېیم فرق یې دا و چې مخکې په شروع کې د اسلام یو چا چې به ماښام روژه ماته کړل تر ماخستانه پورې، د ماخستان د لمانځه وروسته چې به کله بیده سو بیا به یې خوله بنده وه تر سهاره پورې، د شپې به هم روژه وه. درېیم فرق یې دا و چې په شروع کې د اسلام چې کله به چا روژه ونیول، د روژې د شروع څخه تر پایه پورې پر ټولو مسلمانانو باندې د خپلې بیبي سره یو ځای والی دا منع و. وروسته د هجرت اتلس میاشتې وروسته بیا دغه روژه لازمه سول، او د هغه روژو او د دې روژې تر مابینځ فرق پیدا سو. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چا که دغه میاشت ولیدل روژه دې ونیس. یو فرق پکښې دا سو چې د عرفات د ورځې او د عاشورا د ورځې روژه دا نفر وګرځېدل، که یې څوک نیسي ثواب لري، که یې نه نیسي عذاب نشته پکښې. او همدا ډول د دیارلسم څوارلسم پنځلسم روژه دا نقل وګرځېدل، که یې څوک نیسي ثواب لري او که یې نه نیسي عذاب نشته. دا یو فرق رالی چې دا د اته دېرش ورځو څخه دا روژه دېرش ورځې سوه. دوهم فرق دا رالی چې په شروع کې د اسلام د شپې او د ورځې روژه وه، یعنی د روژه مات څخه وروسته بیا چې به تر ماخستان تر لمانځه پورې دغه مهال چا خوراک کولی سوای، کله چې به څوک بیده سو د خوب څخه وروسته بیا د روژه وه. یو صحابي چې ټوله ورځ په لوږه او په تنده تېره کړې وه، روژه یې وه، ستړیا ډېره ورباندې تېره سوې وه، ماخستن یې خپلې بیبي ته وویل چې د خوراک یو شی رابرابر کړه، دا چې دی ډېر ستړی و. نو بیبي یې د خوراک لپاره څه شی وربرابر کړي، کله چې بیبي راته دی بیده سوی و، کله چې به څوک بیده سو بیا یې روژه وه. نو دا صحابي ټوله شپه تېره کړل، سبا یې بیا په نهار روژه ونیول، دا بله ورځ یې کار کاوه، د ورځې په نیمایي کې د ډېرې لوږې او تندې کمزوري څخه بې سده سو، زوب سو. د الله عز وجل د خاصه حکم نازل سو چې د شپې پر مسلمانانو باندې روژه لازمه نه ده، د ورځې به روژه نیسي، کله چې شپه راوختل بیا تر سهاره پورې روژه نیسي. ټوله شپه هر مؤمن مسلمان کولی سي چې هر ډول خوراک وکړي، څښاک وکړي. همدا ډول بل فرق پکښې دا پیدا سو چې پخوا صحابو ته مسلمانانو ته د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای والی منع و، د دې اجازت هم وسو. چې کله روژه ماته سول تر سپېدو پورې د دې اجازت سته چې خاوند د خپلې منکوحې سره یو ځای سي. هغه در اسلام مخکې روژې وې، دا د اسلام د شروع روژه وه. بیا چې کله دا مبارکه میاشت راغله نو دا اهمترین فرق و چې پخوا خلکو دا کار کولی سوای چې چا به روژه نه نیول فدیه به یې ورکول، اوس هغه شی له منځه ولاړ. هر جوړ روغ رمټ سړی مکلف دی چې دا میاشت روژه ونیسي. البته فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، یوازې او یوازې هغه کس که مریض و د روژې نیولو توان یې نه درلودی، او یا مسافر و د سفر تکلیفونه وه، دغه کس ته جایزه ده چې روژه وخوري. څوک چې پر کور وي، جوړ روغ رمټ وي، هغه ته روژه نیول لازم دي. دا بل فرق په روژه کې پیدا سو. په هر صورت خپلې خبرې ته راځم، دا چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم د دې ورځې فضائل خپلو مبارکو اصحابانو ته بیانول، دا مقصد نه و چې پخوا امتونو کې دا روژه نه وه، یا په شروع کې د اسلام دا روژه نه وه، بلکې روژه د آدم علیه السلام څخه را شروع بیا تر قیامت پورې به وي، او په ټولو دینونو کې دا روژه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل، ای زما اصحابو، تاسو ته یوه داسې میاشت راغلل، په دې میاشت کې یوه داسې بهترینه شپه ده چې د هغې شپې عبادت تر زورو میاشتو بهتر دی. تاسو یې خبر چې دغسې قیامت به وخت د سزایې نیسي، او دا یوه داسې میاشت ده ای زما اصحابو، د صبر میاشت ده، او دا داسې میاشت ده چې الله جل جلاله یې د ورځې عبادت فرض ګرځولی دی، او د شپې عبادت یعنی تراویح دا یې نفل ګرځولی دی. او څوک چې په دې میاش کې نفلی عبادت ادا کی داسې ثواب لري لکه په نور میاشتو کې چې فرض عبادت ادا کی، او که چا په دې میاشت کې فرض عبادت ادا کی دومره ثواب یې دی لکه په نور میاشتو کې چې اویا فرضونه ادا کی. طبعی خبره ده د فرض ثواب تر نفلو ډیر دی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په دې میاشت کې چې نفل عبادت ترسره کی نو ثواب یې داسې دی لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت تا ادا کړی، او په دې میاشت کې که دې یو فرض عبادت دا ادا کړي ثواب یې داسې دی لکه په نورو میاشتو کې چې دې اویا عبادتونه ادا کړي. دا څومره لویه د ګټې خبره ده. او د دې میاشتې روژه الله فرض ګرځولې ده، او تراوی دا یې نفل ګرځولې دي. د آن حضرت صلی الله علیه وسلم د دې مبارکې وینا څخه دا معلومېږي چې دا تراوی هم د الله د لوري څخه نفل ګرځېدلې دي. آن حضرت صلی الله علیه وسلم یې تایید کړی دي، نو د دې تراو اهمیت او درنښت هم پکار دی. دا خو د آن حضرت صلی الله علیه وسلم هدایات وه، او آن حضرت صلی الله علیه وسلم په لنډو الفاظو کې خپل امتان په دې پوه کړل چې په دې میاشت کې دومره اهمیت پروت دی. دا د آن حضرت صلی الله علیه وسلم هدایت دی. د بل طرف څخه د شیطان حملې هم دی پر انسانانو باندې. راسی موږ او تاسو به اوس د ځان سره قضاوت وکړو چې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم په دغه زیر باندې او دغه انعامات چې موږ ته بیان کړل په دې باندې موږ څومره عمل کړی دی. روژه یو فرض عبادت دی. کله چې څوک دا فرض عبادت ترسره کړي نو په دې کې خو ګټې رښتیا هم ډېرې پرتې دي. رښتیا هم په دې کې داسې کول پکار دي چې پخوا یو چا نفلي عبادت څومره کول تر هغه باید ډېر وکړي، خو آن حضرت صلی الله علیه وسلم خبر درکړي چې په دې میاشت کې نفلي عبادت ته فرض ثواب لري او فرض د اویاو فرض ثواب لري. نو موږ ته څه کول پکار دي؟ هغه پخوا چې مو فرض کول هغه خو به کلک نیسو، هغه پخوا چې مو کم نفلي عبادت کول هغه خو به کلک نیسو. د دې میاشتې په افتخار، د دې میاشتې په امتیاز به موږ په هغه نفلي عبادتو کې ډېروالی رامنځته کړو. د مثال په ډول پخوا موږ ته دا پکار وه چې پنځه وخته لمونځ پنځه سره په جومات وکړو، په دې میاشت کې خو یې باید حتماً وکړو، ځکه دا خو د دې میاشتې بغیر هم پر موږ لازم وه. پنځه وخته لمونځ ادا کول دا خو فرض عبادت و، دا خو د دې میاشتې بغیر دا هم پر موږ لازم وه. د اشراق نفل، د ماښام د لمانځه څخه وروسته شپږ رکاته نفل، د تهجد لمونځ، د څاښت لمونځ، د مازیګر تر لمانځه مخکې څلور رکاته سنت زوائد، او هر وخت چې سړی مسجد ته راسي دوه رکاته نفل تحیة المسجد. دا خو مؤمن مسلمان باید سر وکال وکړي، دا خو لازمي خبره وه. خیر، په هر صورت هغه تحیة المسجد نفل که نه کړي، د تهجد نفل که ګرد کال نه کړي، دا به خاص خلک کړي. د اشراق نفل که نه کړي، د ماښام تر لمانځه وروسته شپږ رکاته نفل نه کړي، دا پنځه وخته لمونځ په جومات ادا کول دا خو پر هر مؤمن مسلمان باندې لازم و، ټول کال یې باید وکړي. کله چې د روژې مبارکې میاشت راسي، زما ورونو ښه غوږ ونیسئ، ښه متوجه سئ. خلک څه کوي؟ عام خلک وایي شپه په بانډار تېرومه، د ورځې دا لو ورځ ده، دا نو بیا زه چیرې بیا روژه نیولی سم؟ سهار خوب کوم. کله چې پیشلمۍ وکړي د سهار لمونځ قضا کړي. اکثره خلک دا لمونځ قضا کړي. تاسو پوښتنه وکړئ، پلټنه وکړئ، په خپلو ګریوانو کې وګورئ، اکثره وخت د سهار لمونځ قضا کړي. علیه السلام فرمایي وایي دا داسې میاشت ده چې فرضي عمل یې د نورو میاشتو د فرضو عملونو اویا چنده ثواب لري. تا د علیه السلام د دې خبرې د عمل په ویاړ فرض ورته پرېښودی، پخوا دې کوئ اوس یې پرېښوئ. دا نقشه رښتیا ده، ته روژه نیسې، د یوه فرض دپاره ته څونه قربانۍ ورکوې؟ ښه، که یې چیرې قضا نه کړي جومات خو نو ټوله پرېږدي، خاص خلک یې کوي. په دې ښار کې بیا دا رواج هم ګرځېدلی دی، او زه کلک ځینې مخالف یم. خلک د کلي راټول سي وایي مولوي صاحب دا د سهار لمونځ راوختي که، دا د سهار لمونځ راوختي که، موږ چې پیشلمۍ وکړو د پیشلمۍ څخه وروسته به د سي راځو لمونځ به کوو، هغه به بیدېر شو. دا د سهار خوب تر لمر ختو مخکې، دا د رحمت وخت، په دې وخت باندې خوب، او دا دین د مزاج تابع کول څه چې زما زړه غواړي هغه وخت جماعت زما تابع سي. زه کلک د دې کار سره مخالف یم. خیر، په هر صورت دا خو لا هم هغه دیندار خلک دا فکر کوي. د سهار مونځ ورته قضا کوي، دا نقشه رشتیا ده، روژه نیسي، جماعت خو نو بیخي قضا کوي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو په دې میاشت کې د فرضو اهمیت زیات کوئ، ځکه د دې ثواب داسې دی چې یو فرض ادا کړې لکه په نورو میاشتو کې چې اویا فرضونه ادا کړې. ای زما امتي علیه السلام درته فرمایي، و ای مسلمان امتي، په نورو میاشتو کې چې نفل ادا کړې د نفلو ثواب لري، خو په دې میاشت کې چې نفل ادا کړې ثواب ای د چا دی؟ د فرضو دی. نو اول نقصتا دی خلق د دې میاشتې په افتخار چې روژه نیسي، د یوه فرض لپاره اوله قرباني دا ورکوي چې د سهار جومات قضا کړي، د سهار لمونځ قضا کړي، که هغه قضا نه کړي جومات خو بیخي قضا کړي. کم کسان د سهار جومات ته راځي، د سهار خوب او اشراق دا خو نو مشر و چې قرباني ورکوي. اخ وایي زه نور کال ورکوم، دا کال هم کوم. شه علیه السلام چې وفرمایل چې په دې میاشت کې نفلې عبادت د فرضو ثواب زیات لري، شه تا د سهار لمونځ دغسې کړي، جومات دې داسې کړي، اشراق نفل دې دغسې کړل، بیا نو خوب دی. د ماپښین وخت چې راځي، د ماپښین وخت خو نو بیا د روژه نیولې ده، درد هم ورځي، جنګ هم کوي، خواهیې هم بریږي، او ګرمي هم د تر مشته پورې تلل، دا خو ډېر ګران کار دی. په هر صورت هغه ځینې خلک کوي، ځینې نه کوي. د مازدیګر د پر د هغه ترتیب باندې روژه څنګه لنډه کړي؟ د ماښام لمونځ چې راسي اخ نو جار سم اخو مشوروه، د ماښام لمونځ خو بیخي درته ورمعاف دي. ځینې خلک وایي وایي ما په خپلو غوږو اورېدلي دي، وایي په خدای دې مې قسم وي که سجده له ولګوم چې ډوډۍ مې نه یې خوړلې. داسې خلک لا هم شته، او داسې کسان خو نو بیخي ټول دي چې د ماښام لمونځ هله 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 ما ته شلو ویل دي مولوي صاحب ته خدا کبور د صورتونه وایه، لنډ لنډ صورتونه وایه چې ژر دا خوراک ته ور بیغام وسو، دا د نفسو د شیطان خدمت ته ور بیغام وسو. نو د یو چا سره چې دا لنډ لنډ صورت فکر ورسره وي، هغه دا معنا چې زه د لمونځ ماته اهمیت نه لري، خوراک ماته اهمیت لري. هغه خبره خو ډېره لري ده چې ته لمونځ په کرار کرار باندې وکړې، وروسته شپږ رکعته نفل هم وکړې، هغه خو لري خبره ده. نو سید الکونین صلی الله علیه وسلم چې موږ ته دا هدایت وکړي چې د دې میاشتې فرضې عبادت د نورو میاشتو د اویاو فرضونو ثواب لري، موږ کوم عمل ورباندې وکړي؟ د سهار لمونځ مو څنګه کړي؟ د ماښام لمونځ مو څنګه کړي؟ د یوه فرض دپاره مو دوه فرض پرېښول، دا موږ عمل ورباندې وکړي که مو د علیه السلام مخالفت وکړي؟ تاسو قضاوت وکړي. علیه السلام وفرمایل چې تاسو په دې میاشت کې د نفلې عباداتو ډېر اهتمام کوئ، په نورو میاشتو کې له اکثره خلک زه وینم د ماښام تر لمانځه وروسته دوه رکعته نفل کوي. په دې میاشت کې پر ځل لمونځ دغه رقم چابک چابک کوي چې ژر چابک خلاص شي او خوراک ته ورفارغ شي. بیا خو نو وروسته څه ګریژ دي او نسوار دي او نشه ده او فارغ کېدل دي. د ماخصن تراوی دا چابکې چابکې کوي. مخکې ما هغه خبرې ته اشاره وکړه چې نبي علیه السلام په خپله مبارکه وینا کې داسې وفرمایل چې د دې ورځې روژه الله فرض ګرځولې ده، او د شپې عبادت ای نفل ګرځولی دا د الله د لورې څخه ده. الله تا ته مکتوب د پیغمبر علیه السلام پر جبر استولی دي چې ماخصن تراوی وکه. زمون اصول و قانون داسې دی چې مولوی صاحب که چابکې تراوی کولی هغه کوي پورته کښته پورته کښته. د روژې په سر کې ما ځینو دوستانو ته دلته وویل چې د تراو ادا کول سنت دي، که چیرې د یو چا څخه یو شپه پاته سي دوې شپې پاته سي هیڅ خبره نه ده، خو کله چې یو څوک یې نیت وتړي ورباندې واجب وګرځېدلې، بیا یې پر ده باندې صحیح ادا کول واجب دي. که یې صحیح ادا نه کړلې واجب یې پر غاړه پاته سو. داسې چابک چابک چې یو څوک یي هغه د واجبو پرېښودونکي دي، چې د سره یې نه کوي هغه د سنتو پرېښودونکي دي. تراوی و پر هغسې حال باندې دي، چابکې 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 داسې چابکې چابکې دي. دغه رقم چابک روغبړ که څوک ستا سره وکړي ته به خوا ځینې بده کړې، ته چې الله ته پر سجده باندې چابک چابک درېږه، د دې به نو څه حال دي؟ لږ له ځانه سره سوچ وکړه، د عقل و فکر الله د دې دپاره درکړی دي. وام یو خدای چې وایي دین نه دی، دا درواغ دي، یوازې موږ عادت کوو رواج کوو، خو بیا بېله خبره ده، بیا به ګیله نه سره کوو. هر څوک چې هر څه کوي هغه دې وکړي، او که د دین سوال یې د دین خبرې، نو بیا خو دغه حسابونه د ځان سره کول پکار دي. په هر صورت زما ورونو دوستانو، پیغمبر علیه السلام په دغه خبره باندې عمل وکړي چې الله د دې میاشتې عبادت فرض ګرځولې دي، په طریقو الاولا ډول سره د دې میاشتې د فرضو اهمیت وکړي. پنځه سره وخت لمونځ مکلف په جماعت باندې داسې وکړي چې حضور مو پره پره برابر وي. شپاړه ساعته دې روژه نیولې ده د الله دپاره، لس دقیقې یا پنځه دقیقې د ماښام جماعت کې غور و فکر وکړه، هېڅ پروا نه کوي. الله به پر دې ثواب درکړي. د علیه السلام په دې خبره به دې عمل کړي. شپاړه ساعته د روژه نیولې ده، د سهار لمونځ جماعت باندې ادا کول یې موقت سنت دی او د هغسې ادا کول فرض دی. لمونځ ادا که، په جماعت یې ادا که، دا یو ساعت پر ځان باندې نور تکلیف تېر کړه، ټوله ورځ به ستا خوب و ستا کاروبار و ستا تجارت ته خلاصه ده. په هر صورت نبی علیه السلام فرمایي وایي دا میاشت دغسې میاشت ده، نو تاسو داسې وکړئ د فرض اهمیت وساتئ، د نفل اهمیت وساتئ. پخوا چې مو څونه نفلي عبادتونه کول په دې میاشت کې ډېر وکړئ. او بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي دا میاشت د صبر ده، او د صبر ثواب جنت دی. په دې میاشت کې زغم ولره، که چیرې چا تېره خبره درته وکړه صبر وکړه، زغم وکړه، الله به جنت درکړي. علیه السلام زیری درکړی دی. که چیرې یو شپه پیشلمۍ درڅخه پاتې سي، ګډه ورځ شکایتونه مه کوه چې او نن مو پیشلمۍ نه دی کړی او نن مې پیشلمۍ نه دی کړی، داسې مه کوه، صبر وکړه. که تاوان در ورسېږي صبر وکړه. تا د علیه السلام هدایت. بیا علیه السلام په دغه موعظه کې چې صحابهو ته فرمایلې ده داسې فرمایي او وهي شهر المواسات، تا د غمخواري میاشت ده، په دې میاشت کې د مسکینانو د غریبانو په حال ځان خبر که، همکاري ورسره وکړه، کومک ورسره وکړه، د ځان لپاره چې لس ډوله خواړه برابره یې دوه ډوله یو مسکین غریب ته هم ور برابر که. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا داسې میاشت ده که چیرې یو چا و یو چا ته روژه مات ورکړي، الله به ټول ګناهونه ور معاف کړي، د جهنم څخه به یې آزاد کړي، او دومره ثواب به ورکړي لکه د هغه کس چې روژه یې نیولې ده. او د هغه کس د روژې سم ثواب نه کمیږي، د هغه ثواب خو به پوره وي، هغو نه ثواب به الله تا ته هم درکړي. د صحابې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په موږ کې خو مسکینانو فقیرانو غریبان ډېر سته، موږ کله دومره طاقت او توانایي لرو چې و خلکو ته کې روژه ماتونه ورکړو؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې څخه مقصد دا نه دی چې ته خامخا په ماړه نس باندې و بل مسلمان ته ډوډۍ ورکړه، که چیرې یو ګیلاس شیدې ورکې یا یو ګیلاس اوبه ورکې، فقط هغه روژه په ماته کې دغه امتیازات تا ته درکول کېږي. زما ورونو دوستانو، که چیرې تاسو ټول مسجد ته راسئ او د هر یو سره خورما ورسره وي، یو مسلمان رور ابل ته خورما ورکي، هغه یې دته ورکي، دته به هم ثواب ورسیږي، هغه ته به هم ثواب ورسیږي. کوشش وکړه خورما د روژې ماتولو لپاره بل رور ته ورکړه، د هغه څخه خورما ته واخله. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا یو داسې میاشت ده چې اول د دې میاشتې رحمت دی، منځ یې مغفرت دی، او آخر یې د اور د جهنم څخه ازادي ده. د دې په تفسیر کې علماو لیکلي دي وای د دې میاشت اول رحمت دی، منځ مغفرت دی، آخر یې د اور څخه ازادي ده. د دې یو تحقیق دا دی چې کله د میاشت شروع سي، د میاشت د شروع سره سم دم د الله رحمت شروع سي، که چیرې ته الله ته سیده سوې، د الله عز وجل حقوق دې برپای کړل، فرضونه دې په صحیح ډول ادا کول، لمونځونه دې په صحیح ډول ادا کاوه، او همدا ډول د نفل اهتمام دې کاوه، نو الله عز وجل به ستا د دې نعمت زیاتوالی وکړي. ولئن شکرتم لازیدنکم، که چیرې تاسو د الله د نعمت شکر ادا کړئ، الله به یې در زیات کړي، په منځ کې به بیا الله مغفرت درته وکړي، ګناهونه به در معاف کړي. که چیرې په دا دوهمه لسیزه کې بیا د الله جل جلاله عبادت په صحیح ډول ادا کول، د هغه نعمت قدردانی دې هم وکړل، په آخره لسیزه کې به دې د جهنم آزاد کړي. دا ډېره لویه خبره ده. په هر صورت تا خو د دې میاشتې ګټې دي، تومره ګټې دي چې هر څومره یو انسان پر وژه غېږي، بیا هم نه یې بیانولی سي، نه امکان د دې د بیانولو شته. اوس سوال دا دی چې زموږ د عامو خلکو سره باید دا فکر پیدا سي چې دا خو بهترینه میاشت ده. ښه، نو کوم عمده اعمال دي چې په دې میاشت کې ترسره کړو الله جل جلاله بل وړ مقام راکړي، او کوم بد اعمال دي چې په دې میاشت کې په خصوصي ډول ځان ځینې وساتو؟ د دې معلومول پکار دي. کوم اعمال بهترین دي چې زه یې په خصوصي ډول اهمیت وساتم، او په خصوصي ډول هغه عبادت ډېر په دې میاشت کې وکړم، ګټه به مې ډېره کړې، دا شی معلومول پکار دي. او ځینې ګناهونه دي په خصوصي ډول باندې د هغو څخه ځان ساتل پکار وي، هغه معلومول پکار دي. دا دواړه آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي. په هغه موعظه کې آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا یوه داسې میاشت ده چې په دې کې د څلورو شیانو غوښتنه کوي. د دوا داس شیان دی چې دا غو څخه تاسو چاره نه لري او دوا داس شیان دی کې چې تاسو واړی ګټي به مجيري کړي هغه شیان چې ګټي ان حضرت صلی الله علیه وسلم وای په دې میاش کې ډیر ډیر ګټي لري هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ده دا کلمه ډیر ډیر وای اس په دې میاش کې د دې میاش دی اهمیت خو هر څومره ډیر دی خو دا کلمه ډیره ډیره پکښې ویل نبی علیه السلام بهترین ښودلی دی او بل شی نبی علیه السلام بهترین شی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا بهترین استغفار دی استغفار ډیر ډیر ویل دا آن حضرت صلی الله علیه وسلم ښودلی دی و ایزما امتیانو د دې میاشتې په ویاړ تاسو د څلور شیانو زیاته زیاته غوښتنه کوي او د څلور شیانو اهتمام زیات کوئ دوه داسې شیان دي چې ګټې ډېرې دي یوه کلمه ده یو استغفار دی او د دو شیانو څخه تاسو چاره نه لري هغه ډېر ډېر په دې میاشت کې غواړي الله یې درکوي یو جنت غوښتل دي او بل د دوزخ څخه پناه غوښتل دي او بل شی چې په دې میاشت کې خاص اهمیت په احادیثو کې ښودل شوی دی هغه د قرآن کریم تلاوت دی ډېر ډېر کول خصوصا که په تراو کې وسی خو بیخي زیات اهمیت لري په قرآن کریم کې یو خصوصیت دا دی چې د روژې سره خاص تړاو لري ځکه الله جل جلاله قرآن کریم په دې میاشت کې نازل کړی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان د روژې میاشت هغه میاشت چې الله قرآن پکښې نازل کړی په دې میاشت کې قرآن کریم ختمول دا سنت دی او تراویه کول هم سنت دی خو یوه خبره به په یاد ساتي چې د دې دوو سنتونو تر مابین ربط په داسې ډول کول چې یو څوک ژر ژر په لسو یا پنځه لسو یا شلو ورځو تراو کې قرآن کریم خلاص کې تراویه پرېږدي وایي ځه خو قرآن کریم ختم شو دا کار غلط دی تراویه په خپل ځان کې جلا سنت دی قرآن کریم ختمول جلا سنت دی که چیرې قرآن کریم تا په تراو کې خلاص کې هم به تراوی نه پرېږدي تر پایه به کوي چې روژه وي تراوه وي که چې دا کار وکړي دا به دې د ځانه څخه یو شی ورګټ کړي همدا ډول د الله د کلام په خصوصي ډول د روژې سره تړاو شته یو کتاب لیکلی دی وایي انجیل د الله کلام دی دا د روژې په دولسمه یا دیارلسمه نیټه اختلاف پکښې دی تورات په شپاړسمه نیټه نازل شوی دی زبور په اتلسمه نیټه نازل شوی دی قرآن کریم د قدر په شپه په داخره لسیزه کې نازل شوی دی د روژې او د الله د کلام تر مابین یو خاص ربط شته نو په دې لحاظ باندې په تراو کې قرآن ختم کړه که دې هغه ختمولی نه سوای یوازې په کور کې په دکان کې په کوم ځای کې چې ستا کار وي په هغه ځای کې د قرآن کریم تلاوت ډېر ډېر کوه قرآن کریم ختم کړه دا د دې میاشتې دپاره بل بهترین شی دی او بل بهترین شی شان حضرت صلی الله علیه وسلم خپل اکا ته ښودلی دی د نبی علیه السلام اکا عباس رضی الله عنه تا د نبی علیه السلام اکا و چې قد قامت والا و او د نبی علیه السلام سره یې ډېر محبت و تر نبی علیه السلام دوه کاله مشر و یو ورځ یو چا پوښتنه ځینې وکړل ول ای عباس ته مشر یې که د الله پیغمبر مشر دی عباس رضی الله عنه فکر وکړي که اوس ورته ووایم چې زه مشر یم دا به بې ادبي راسي د الله تر پیغمبر څنګه ځان مشر وشیم او که داسې ووایم چې د الله پیغمبر پر ما مشر دی دا به درواغ راسي بار یو ډېر ښایسته جواب ورته ووایه ول عمر زما تر ده ډېر دی او راباندې مشر دی دی د ادب جواب یې ورته ووایه دی چې لا مسلمان سوی نه و نبی علیه السلام چې د مدینې د خلکو سره بیعت کاوه په مینا کې په مینا کې د مدینې خلکو آن حضرت صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړي ول ای د الله پیغمبره مکه د مکې ښار پرېږده دا خلک ستاسو په قدر نه پوهېږي راسه د مدینې ښار ته موږ به ستا قدر وکړو ستا عزت به وکړو عباس رضی الله عنه چې دلته له مسلمان سوی نو ولاړو د مدینې خلکو ته یې وویل چې زما وراره که تاسو ته درسي او هلته به د ده څه حال وي که چا تکلیف ورورساوی چا تاوان ورورساوی دلته خو دی په خپل قوم کې دی قریبانو دوستانې دي او که چیرې دی تاسو ته درلی او بیا څه تاوان ورورسېدی قسم مې دی په خدای چې بیا به ستاسو خیر نه وي د هغه مهال د ده د خپل وراره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت دی چې لا مسلمان سوی نه دی دی چې کله د بدر په غزا کې رالی د بدر په غزا کې یو روایت دا دی چې دوی مسلمانو کفارو په زور راوستلی وو، بل روایت دا دی چې دوی دا محل له کافرو. نو کله چې دوی د بدر په غزا کې راغلی، دوی هم په اسیرانو په قیدیانو کې ونیول سو. نو د ده کمیس سری سوی و شکېدلی و، کمیس یې دی ډېر جد قد قامت والا و. د علیه السلام هم د ده سره محبت دی، جد قد قامت و، هیڅ کمیس نه باندې برابرېدی. عبدالله بن ابی بن سلول په مدینه منوره کې یو مشهور منافق و، هغه هم جد قد قامت والا و، د هغه کمیس ورباندې برابر سو، هغه کمیس یې واغوستی. بیا چې کله عبدالله بن ابی بن سلول د منافقینو رئیس سرسخت منافق مړ سو، نو ست ادا کړی و خپل زوی ته چې د الله پیغمبر ته ووایه چې اوستا قمیص ما ته راکړه او بل ته د جنازې لمونځ پر ما وکړه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خپل مبارک قمیص ورکړي. عمر رضی الله عنه منع کړي، ویل یا رسول الله ته دې منافق ده، ډېر سرسخت کافر، ته خپل مبارک قمیص ورکوې. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا زما اکا ته یو وخت قمیص ورکړی و د بدر په غزا کې، د هغه په بدله کې دا کار ما وکړي. بیا چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم د جنازې لمونځ ورکاوه، حضرت عمر رضی الله عنه تر کالو ونیوی، ویل یا رسول الله د الله دشمن ته د جنازې لمونځ ورکوې؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه به د جنازې لمونځ ورکم، خو بیا به د دې بدله الله ما ته راکړي، د ده قوم به ټول مسلمانان سي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم د جنازې لمونځ ورکی، بیا الله منع کی چې آینده ته د هیڅ کافر هیڅ منافق پر قبر باندې د جنازې لمونځ مه کوه. الله جل جلاله د دغه لمانځه په بدله کې د عبدالله بن ابی بن سلول ټول قوم د اسلام په دین مشرف کی. دا د ان حضرت صلی الله علیه وسلم محبت و چې په هغه ورځ عبدالله بن ابی بن سلول د ده اکا ته قمیص ورکړی و، ان حضرت صلی الله علیه وسلم د اکا په بدله کې خپل مبارک قمیص و دې منافق ته ورکړي. په قیدیانو کې چې دی نیول سوی و، نو صحابه ته دا قیدیان په لاس ورکړل سول چې دا تاسو بوزی سره تقسیم یې کړي. حضرت عباس رضی الله عنه غیبي راوستل سو، په یو داسې خونه کې واچول سو چې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم د خونې سره مشجع وه. د شپې حضرت عباس رضی الله عنه زګیروی کاوی، چای لاسونه کلک کو تړلي وو په قیدیانو کې، و د الله د پیغمبر اکا و، لاسونه یې کلک تړلي وو، په پنجانو کې راغلی و کلک زګیروی یې کاوی. د الله د پیغمبر ورسره محبت و، خوب نه ورتلی د زګیروی اورېدی. راولاړ به سو بیا به پرېوتی، خوب به نه ورتلی. خدای هم چاته نه سوی ویلی چې دا زما اکا په تکلیف دي، ورشي لاسونه یو څه ورسست کړي، ځکه د الله پیغمبر خو د عدل او د انصاف دپاره لېږدول سوی و. دا حق یې ځان ته نه ورکاوه چې د اکا امتیاز یې تر نورو یو څه زیات دي، چې نور قیدیان دي زما اکا دې هم پر هغه ډول باندې وي، دی هم د کفارو په لیکو کې راغلی دی. نو ویښ شو ټوله شپه، د ده مبارک بیبیانې پوه شوې چې د الله پیغمبر په دې باندې ازارېږي چې د ده اکا زګیروی کوي او هغه دی زغملی نسي. نو بیا چیرې صحابه ته آل ولېږي چې د عباس لاسونه کلک تړلي دي، د الله پیغمبر ته خوب نه ورځي، خو ویلی نسي، دا به بې انصافي راسي. نو بیا صحابه ورغله، هغه لاسونه یې سست کړل، هغه زګیروی کرار شو. دا د الله د پیغمبر محبت و د ده سره. داسې امتیازات مو د عباس رضی الله عنه ډېرو په ډېرو جنګونو کې دی حاضر و. نبي علیه السلام د ده په اړه ډېر څه ویلي دي. یو ورځ په مدینه منوره کې ولاړ سو، ټول خلک یې راوغوښتل چې عباس رضی الله عنه زما اکا دی، که چا د ده قدر وکړي زما ورسره محبت دی، که چا د ده بې قدري وکړه زما زړه یې عذاب کړي. د الله د پیغمبر دومره ورسره محبت و. او د صحابه په زمانه کې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه یو وخت امر وکړي چې په نبوي مسجد کې چې د چا ناوي دې دا ایسته کړي. امیر المؤمنین و، ابوبکر رضی الله عنه وفات شوی و، د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت و، ټولو صحابه و ناوي لرې کړلې. د عباس رضی الله عنه ناوه لا پات و په نبوي مسجد کې. کله چې عمر رضی الله عنه رالی وی کتل، ټولو خلکو ناوې د مسجد نبوي څخه لرې کړي وې، د عباس رضی الله عنه ناوه وه. نو یو لرګی راواخلي، دا ناوه یې په پورته کړل. ول د اسلام دین کې بې انصافي نشته، د الله د پیغمبر اقابه هم ناوه لرې کړي او عام خلک به هم لرې کړي. کله چې عباس رضی الله عنه رالی ناوې ته وکتل، ول دا زما ناوه چا یې لرې کړل؟ خلکو ورته ول امیر المؤمنین. دی رالی حضرت عمر رضی الله عنه ته ول یا امیر المؤمنین، دا ناوه تا لرې کړل؟ ته ورته ول و، ناوه ما لرې کړل. زکه ملي نکړل چې ماته ان حضرت صلی الله علیه وسلم د انصاف او د عدل هدایت کړی دی، د عدل او د انصاف پیغام یې مشترک کړی دی. نو د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې یو بل صحابي ناول لري کی تبه هم لري کوي. بیا عباس رضی الله عنه ورته وای امیر المؤمنین ته خبرې چې دا ناول باندې چا یې شده؟ امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته لیا خبر نه دا ناول ماته د الله پیغمبر په خپلو مبارکو لاسونو یې شده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو ماته خچې راخښتې کړي دي او دا ناوای را ایشده. تا د الله د پیغمبر د لاسو ناول لري کړل. عمر رضی الله عنه ورته دا خو ما ښه کار نه دی کړی، نو زما سزا به دا وي چې دا ناوه به زه په خپلو لاسونو بیرته ایږدم. نو بیا یې په خپلو لاسونو باندې امیر المؤمنین چې د ټول اسلامي دنیا باچا دی عمر فاروق رضی الله عنه په خپلو لاسونو باندې خټې خښتې او عباس رضی الله عنه ته وایي چې زما پر شا باندې ودرېږه ناوه ولګوه. بیا د ټول اسلامي دنیا د باچا پر اوږو باندې د الله د پیغمبر اکا عباس رضی الله عنه درېږه هغه ناوه لګي. د نبی علیه السلام دغه ګران اکا ته یو تحفه د الله پیغمبر کړی ده او خپل اکا ته داسې وایي: ای زما اکا، ای عباس، زه تا ته وایم داسې تحفه در ونه شیم چې ستا تیر ګنهونه اوس ګنهونه ټول الله در معاف کړي. یو داسې تحفه در ونه شیم چې تا ته د دنیا او تر آخرت بهتر وي. عباس رضی الله عنه ورته وایي: ولې نه ای وراره، دا خو ډېره ښه تحفه ده، دا تحفه راته وشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا تحفه دا ده چې ته څلور رکعته نفل وکړه. په دې څلور رکعتو نفلو کې درې سوه واره دا کلمه ووایه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمه پکښې ووایه. دا کلمه پنځلس واره چې کله دې نیت وتاړي پنځلس واره یې داسې ووایه. دوې طریقې ښاغلي دي، دا یې اسانه طریقه ده. بیا الحمدلله ووایه، سورت ووایه. کله چې رکو ته نه یې رسېدلی بیا لس واره دغه کلمه ووایه. بیا چې کله رکو ته ولاړې په رکو کې تر سبحان ربي العظیم وروسته لس واره بیا دا کلمه ووایه. بیا چې کله سمدم ودرېدلې قومه ورته وایي په دغه ولاړه کې بیا لس واره دغه کلمه ووایه چې پنځه څلوېښت واره سي. بیا په اوله سجده کې تر سبحان ربي الاعلی وروسته لس واره دا کلمه ووایه چې پنځه پنځوس واره سي. بیا چې د اولې سجدې څخه راپورته سولې سمدم کښېنستلې بیا یې لس واره ووایه چې پنځه شپېته واره سي. په دوهمه سجده کې بیا تر سبحان ربي الاعلی وروسته یې بیا لس واره ووایه چې پنځه اویا واره سي. په یو رکعت کې چې پنځه اویا واره وویل سي، په دوهم رکعت کې بیا پنځه اویا واره وویل سي، د دوو رکعتو د یو نیم سل واره کېږي، د څلورو رکعتو د درې سوه واره کېږي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. په ځینو روایتو کې ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم دا هم راغلی دي. که دا سړی ورسره ووایي نو ثواب یې بیخي زیاتېږي. دا لمونځ به په نیم ساعت یا به پنځه ویشت دقیقې کې کېږي، په دې میاشت کې اهمیت زیات دی. که یې سړی هره ورځ وکړي، هره شپه د پیشتمې وروسته تر اذانو تر وخته پورې ډېره غټه غټه به یې کړي، که نه یې هره جمعه خو دې وکړي خامخا. ځکه ان حضرت صلی الله علیه وسلم خپل اکا ته هم داسې وفرمایل چې هره ورځ دا عمل کوه، که نه په هفته کې کوه، په میاشت کې کوه، په کال کې کوه، که نه یې په ټول عمر کې خو یو ځل وکړه. په دې روژه کې چې د نفلي عبادت ثواب د فرضو سره برابر دی، او داسې نفلي عبادت چې نبی علیه السلام په خصوصي ډول خپل هغه ګران محبوب اکا ته تحفه ښودلې ده او زیر یې ورکړی دی، داسې عمل که بیا په داسې بهترینه میاشت کې هره شپه وسي کچې نو لایتناهي دي، بیخي ډېرې دي. دا څو شیان هغه شیان و چې په روژه کې سړی باید خاص اهتمام وکړي. څو شیان دي چې د دې شیانو حفاظت پکار دی. نبی علیه السلام فرمایي وای ډېر وخت داسې وي چې یو سړی روژه ونیسي، د ده روژه د شپې و د ورځې عبادت، د شپې عبادت یوازې بدخوابي او د ورځې روژه یې په قط خوله بندېدلې وي. نو د دې په اړه باندې علما کرام څو خبرې کړې دي. یوه خبره یې دا کړې ده چې ډېر کسان داسې وي چې روژه نیسي، د شپې عبادت کوي، خو ماښام روژه په حرام مال باندې ماتوي. دغه کس که ټوله ورځ روژه نیولې هم یې دا روژه یوازې خوله بندېدل دي. او ډېر کسان داسې وي چې د شپې بدخوابي پر ځان تېرېږي، رزق او جامه یې حرام دي، نو دا د خواري عبس تللې ده. یو قول دا سوی دی، بل قول علماو دا کړی دي وایدا داسې کسان دي چې ټوله ورځ په درواغو او په غیبت باندې تیره کړي، په روژه کې غیبت کوي او درواغ وایي. که غیبت څوک کوي که درواغ څوک وایي، دا د روژې لپاره یوازې خوله بندېدل دي، ثواب یې نشته. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي روژه دا یو سایوان دی ستا لپاره، د الله د عذاب څخه دې ساتي، د قیامت په ورځ چې ډېره سخته ګرمي په دې ورځ باندې به دې د ګرمۍ څخه ساتي. ما لم یخرقها، تر څو چې دغه سایوان څیرې نسي تر هغه مهاله پورې ستا لپاره سایوان دی. صحابه وپوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، څرېدل د دې نو څه دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې څرېدل ادا دی چې څوک غیبت کوي یا درواغ وایي. په یو روایت کې راځي وایي یو دوو ښځو ته ډېره سخته لوږه پېښه شول، داسې لوږه پېښه شول چې د طاقت یې ووتل. آن حضرت صلی الله علیه وسلم لوښي ور واستول چې په دې کې قی ووهي. کله چې هغه لوښي ورغلل په هغه کې دې قی ووهي، په هغه قی کې غوښې وې، کوچنۍ ټوټې او تازه خوړل شوي وې. ښځو وویل چې موږ خو غوښې نه دي خوړلې. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا تاسو غیبت کړی دی. غیبت دا داسې دی لکه څوک چې د انسان غوښه خوري. اتحب ان تاکل لحم اخیه میتا، الله په قرآن کې فرمایي وایي آیا تاسو دا خوښوي چې تاسو د یو مسلمان ور غوښه خوري؟ په هر صورت غیبت کول په دې روژه کې دا ډېره لو ګناه ده، د دې روژې اهمیت له منځه وړي. درواغ ویل، خیانت کول. حاصل و خلاصه دا چې په دې میاشت کې دومره اهمیت پروت دی چې یو فرض عمل دی په اویاو پرزو دی، یو نفل عبادت دی د پرزو سره برابر دی. نو گناه که دی وکړل، گناه هم دغسې زیاته سزا لري. د دې شیانو څخه ځان ساتل، د صلات تسبیح لمانځه اهمیت کول چې طریقه یې ما وویل، تلاوت کول، استغفار ویل، د جنت غوښتنه کول، د دوزخ څخه د پناه غوښتنه کول، او همدا ډول د کلمې طیبې ډېر ویل، او هغه خبرې ته په اهمیت متوجه کېدل چې نبی علیه السلام موږ ته فرمایي چې د دې فرض ثواب اویاو پرزو دی، اما موږ د یوه فرض دپاره څو د پرزو قربانۍ ورکړو، د سهار لمونځ راسه قضا سي د دې روژې په وجه باندې چې موږ پیشنمۍ کړې دي، او د شپې هم بدخوابي ګاللې ده، روژه مات بیا د ماښام لمونځ راڅخه قضا سي. نو که چیرې موږ د نبی علیه السلام په هغه خبره عمل کړی، نو په کار دا ده چې دغه فرضي اعمال دا خو په کلکه باندې تر پخوا ښه ونیسو، او نفلي عبادت تر پخوا زیات وو. او که زموږ څه د سهار لمونځ قضا یي، د ماښام د قضا یي، جنګ و جدال باندې ورځ تېره سوې، نو بیا به مو ګټه نه یي کړې، تاوان به مو کړې. الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.